فقبل كده سهر وبجسوي. السلام عليكم ننسي شنبه روان المريض ديال سو اتنيوم كالدز ماريا اسد اتمنى تاد تشيد 2019 ميلادي كالد جولاي د مياشت لدي شمي سر سمدا سر هم دي شبي د زادي راديو خبروني پايل سو او د ماشام تر وبجو دوام کوي د زادي راديو د سهرني خبري مجلز فري با ظاهر د شمشاد زدران په تخنيكي همکاري درته وړاندې کوم د دې مجلې د سر موضوع مو د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د پدا سهل کې چې افغان دولت وی له طالب استاذ سره د سولې خبرو لپاره د دولت مرکزي ډلې پر انتخاب کار روان دی. د امریکا د نیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستیو څرګندونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. تر هر څه د مخبه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر نه واوري په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی. دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار کې وژل شوي دي. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه او د پاکستان رولپنډي شرطه څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار کې وژل شوی دي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری و په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه داسې وویل.
That's my directive from the President of the United States. He's been unambiguous. And the endless wars draw down.
دی وی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوایو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمې دل او د عسکرو کمښت غوړي. د بی واضح موجنه یو چې هلته مو خدمت کړی په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ مموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بلا بل هیوادونه ستا موږ له ټولو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم سي. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د دغه وزارت اطلاعاتو او اړیکو رئیس ناصر الدین دریت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو را نه مشته دیوار بس د سر چپشتان شته نه فرانه دی وه هیڅ تصور نه کده چې دا دیوال چپاسي د دغه دیوال پړنګي دو سر د حج درې زیارت کوونکې شهیدان سوي او د وزارت ایو کارکونکو په شمول څلور کسان نور ژوبل دي. د شغلی دریس په خبره د حج او اوقاف وزارت د ودانی په کرایاني ول سوي او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسه پکې مخته وړل کده. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبو بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې. افغانستان په ایران سربیره په خپله تېره لوبه کې چې دوشنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړه او د قرغیزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړې ده. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د پاکستان راولپنډي شرطه څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوي دي. دا پېښه نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای سي د مړو شمېر ډېر سي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه الوتکه د مورا کالو په نوم کلي په یوه ګنیز سیمه کې داسې محل ویدل چې په ورځنی روزنی زیالوتنی بوخته و. د یمن په شمال کې د ساده شار پرون د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې تلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د ده په خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ایتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ایتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم سوی وي. کرملین دا خبره پرون د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تېر اونۍ راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتون خپل عکس هم خپور کړی چې مخ یې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالج ډاکټرې انا استیسیا واسلووا ویلي چې ساتون کو ناوالنی بیرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیل اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلي چې ناوالنی په یو ډول ناپیژند کیمیاوي ماده مسموم شوی و. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت مخالف دی چې تل په ځانګړې توګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد غږ پورته کړی دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیایي سړی د پاریس د 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. دی 13 جون میاشت د جرمني په درزدن ښار کې نیول شوی و، خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم اولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالبه اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یو بحث پر مهال د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ او ویل:
رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو.
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي:
کومې غونډې ترسره شوې په هغې کې موږ دولتي کارکوونکي وویدل تر دیوازي تر ساعت پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا د پکې پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د نور راپورونو ترڅنګ به په یمن کې د هغه وای بریډ په اړه هم راپور ووري چې ویل کېږي لږتر لږه لس تنه پکښې وژل شوي دي. که وخت وو نور راپورونه هم لرو. دا مجله محتر اووه نیمه بجو ده. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه وکړه. هغه د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې و بحث ته غږیده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ کوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بېلابېلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د افغانستان د ټولو پارکیو له خلکو سره مې خبرې کړې. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یوه لاره شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار دوشنبه ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. د ارګ د بیان له مخې دواړو لوریو د سولې د وروستیو پرمختګونو، روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلي خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري ناجيه انوري د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب آیت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوري وای د مذاکره کوونکو ټیم د انتخاب په سر کار روان دي او تر اوسه نهایي شوی نه ده. ډیره هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیل لوري سره خبري روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبري تر اوسه نه دي شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملکه له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یک شمې پورس په خپل ټوټر لیکلی و، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اګست په لومړۍ اونۍ کې به له امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفاده پر بحثونو سرخیدل. امریکا وی له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنۍ دوه برخو سره بیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغه ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر بجو پر منځنۍ سپارت ولس شپږنیو د فم پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. دوستانو مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې واوریدلې، د وزیر څرګندونې واوریدلې، خو په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو شاهد یو او هم د افغان حکومت لخوا پوځي عملیات پر مخ دي. تیر شپه نو وخت د پروان ولایت په قمچاق دری کې د وسلوالو مخالفینو پر دورزنی پوځي عملیات پای ته ورسېدل. دا ظاهرا په دې ولایت کې له پراخو پوځي عملیاتو څخه ګڼل کیږي چې په لومړي ځل د افغانستان د ملي امنیت د سفر یو ځانګړي قطعي پوځیان برخه پکې درلوده. په دې عملیاتو کې تر اوله سپورې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ملکي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې اعدا شوې ده. دا چې دا اعدا چا کړې او نور جزئیات یې څه دي، له پروان ولایت څخه زما همکار احمد هنایش را سره د ټلیفون پر کښه دی. احمد هنایش، خبرونه ته شرغلی که تاسو د پروان ولایت په قمچاق درې کې د عملیاتو نور جزئیات راکې چې د ملکی تلفاتو د اداو پړه څول کې جو تازه جزئیات څه دي؟
ازیم سلام علیکم دیکه اوم او دمدارنګ چې تاسو ویل په قمچاق درې کې د غوربان په یو غرنۍ سیمه دی، الته د سفریاک کټې خاص انګړې د امنیت ملي ځانګړې کټه عملیات درلوده چې پای ته رسیدلې ده. خو مګر ځینې خلکو د مشرانو د استمایزو مشرانو د خلکو استادو په ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ملګري وګړو ته هم تلفات راغلي ده. خو دا ادعا د امنیتي سرچینو چې دا ادعا به بنیاد ده او ملکی وګړو ته قطن تلفات راغلی نه ده.
بله، افغان دولت سوی د دې عملیاتو په ترڅ کې دوی وسلوال مخالفینو ته څومره تلفات اړولې دي؟
هغه هم د امنیتي ځواکونو سرچینو په ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي چې تر 15 نه ډیر تلفات راغلي ده په مخالفینو مسلې ته. خو هلته عملیات په دې خاطر دی چې په دې ورستیو کې د مخالفین هغه وسلوال مخالفین حضور ډېر شوی ده په ځینې ځایونو چې دوردست ډېر غرنۍ په سیمو کې ډېر شوی ده. په دې خاطر دولت اندېښنه درلوده چې د غوربان سیمه کې هغه امنیت ډېر خراب نه شي، په دې خاطر عملیات را ترسره کړی و.
بله، هغه څه یو بل پښتنه د سیمې له اوسیدونکو سره تاسو اړیکې نیولې دي، اوس وضعیت هلته څنګه دی؟
هلته وضعیت خیلی خو مګر خلکو ته ځینې وحشت راغلی ده، ځکه چې عملیات هوایي قواو هلته تللی وه او در مجموع هغه د جنگي حالت خلکو ته لکه هغه اندېښنه سبب شوی ده. خو مګر بیا هم د امنیتي چارواکو په پروان کې وایي وضعیت او نورمال شوی ده او څوک کومې ستونزه نشته او طالبان هم هلته هغه کې لږ کم شوی ده، هغوی حضور ډېره کمرنګ شوی ده.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد حنای شو د پروان ولایت څخه راپور راکوه. دوستانو ومریدل چې د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې په قیمچاق درې کې د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو اداوي ردوي دغه ادا ځینې سیمه ییزو مشرانو کړې وه. او اوس به زموږ خبرونو ته ادامه ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمه ځخلا ازادي راډیو او دوستانو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي راډیو ویب سټ او لار سي زموږ خبرونه په ژوندې بڼه واوري او کومونه اوریدلې بل ورځې تکرار بڼه واوري او هم مو راپورونه خبرونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس بل ملالي بشیر څخه د نړیوالو ورځپاڼو تبصره او مقاله واورو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلیزه حمله کې شل کسان وژل سول او 50 نور ټپیان سول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشری د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای شي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شایي د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د اتلس نوماندانو، د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي. خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سيناريو تکرار. برتانیایی ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډیر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم، او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅکله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي.
مسله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښه وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه کړي. تفصیل اخر محمد سیندرا کوي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي، د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کوم غونډه تر سره سره پرې کې موږ دولتي کارکونکي وویل تر دې وزیر تر سره پرې چې دې برخه پکې خسته و د ولسمشر یا د اجرایی رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا دغه کومې پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکي کارکونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. ښاغلي رشید د تېرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤل نوم وانخیست. ښاغلي رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره یې ملاتړ ښیي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبې په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي.
اوس په ورسو غزنی ولایت ته. په غزنی کې څه باندې سل مېرمنې تر روزنې وروسته په بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د سلاکارانو په توګه ګمارل کېږي. دغه مېرمنې به میندو ته د خوراک، څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکوي. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور کوي.
په غزنی ولایت کې لسګونه تنه مېرمنو په دېرش ورځني کورس کې د میاندو او ماشومانو لخوا د خوارځواکۍ د مخنیوي په زده کړو پیل وکړ. دغه مېرمنې به له دغه کورس څخه وروسته د ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې د مشاورینو په توګه ښځو ته د سوی تغذیې په وړاندې مشورې ورکوي. دریو تنو مېرمنو چې په دغه ټریننګ کورس کې یې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل دا منو چې په دغه ولسوالیو کې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره، خو بیا هم خپلو ولسونو ته د خدمت کولو په موخه یې ورته مخه کړې ده. دوی وایي غواړي چې د خوارځواکۍ په برخه کې ښځو ته روغتیایي مشورې ورکړي تر څو میندې او ماشومان له دغه مشکل څخه په امان سي.
نوم یې زرغونه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ اوسېدونکي یم. سوري کچه ډېره ټیټه ده، د ښځو کوچنیان د خوارځواکۍ د سوی تغذیې کوچنیان هم ډېر دي او ورې د سواد کچه بېخي زنانه سواد نه لري. موږ غواړو چې هغو ته خدمت وکړو.
میشه دګیلم سي بېوزله ښځې داسې سوی تغذیې مرض لري، کوچنیان سوی تغذیې مرض یسي، کوچنیان کسان چې باید موږ په وطن کې سوی تغذیې مرض ورک سي نسي پیدا. موږ دغه غواړو موږ د پیسو په خاطر نه کوو.
زه مریم یم، د دې ولسوالۍ ډېره فیصدي لوړه سوې ده، ډېر خلک په سوی تغذیې باندې اخته دي. اوس خدای دې وکړي زموږ کومک وکړو او هغه سوی تغذیې راکمه کړو. یو ډول خدمت یې کړنو، معاش خو یې نه ده دومره، غواړو چې خدمت ورته وکړو.
په غزنی کې د روغتیایي څانګې رئیس ظاهرشان اکمل وایي د ولایت په یو سل څلور مرکزونو کې به دغه روزل سوی مشاورینې کار کوي تر څو هغه میندو ته چې په خپله او یا هم اولادنه یې په خوارځواکۍ اخته وي د خوراک، څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکړي. دی زیاتوي د میندو او ماشومانو د مړینې سبب ډیری وخت سوی تغذیې کېږي.
سوې تغذیې تر تداوینو وقایه اسانه ده او هم ارزانه ده. په همدې منظور یامې روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په هر کلینیک کې یو تن مشاور استخدام کړي. په غزنی کې هم یو سلسله روغتیایي مراکز سو کې یو نفر د تغذیې مشاور استخدامي کې. نن یې رسمه د ترننګ د پایل ورځ به دوی به له موږ سره د ډېر شروع لپاره ترننګ اخلي. د مسلکي ترینرانو له طرفه هم عملي هم نظري د کوریکولم مطابق وروسته لغنه بیا دوی خپلو کلینیکونو ته معرفي کېږي. خپلو کلینیکونو کې به میندو ته اکثره د کورنۍ خوړو د اهمیت، د مور د شیدو د اهمیت او ځینې نور هغه مهم مسایل چې په تغذیې پورې مربوط
د غزنی په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې چې د ښځو تعلیمي کچه یې بېخي ټیټه ده د نورو ستونزو تر څنګ د دغه میندو او ماشومانو شمېر هم لوړ دی چې په سوی تغذیې اخته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشان تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. په یمن کې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا حوثیان تورن کړي چې د دغه برید تر شا لاس لري. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمولی لکتر لګه لاس کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې دا هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمیر 1400 د ټپیانو 28 تنه بللی. خو د المسیره په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې لس کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د ده په خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په سعده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشتی و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو ښوونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. د روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوي شمیرو له مخې د یمن په 4 کلنه جګړه کې نږدې 18000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
اوس هم د مهمو خبرونو سرچکې. دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د دوه عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دوه امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول سو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال ړنګېدو 3 کسان وژلي او 4 نور ژوبل دي. د وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصرالدین دریڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې